السلام علیکم د سحر و بچی دی زر زوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله او ریدو ترابولم. نن پنځشنبه د 1398 هجری المریس کال د ثور شپږشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مې میاشت له شپاړسمې سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان حکومت وی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د روسیې د اندېښنې په ځواب کې وایي چې د نړیوال او په همکارۍ او د سیمې د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په پام د امریکا د استازو د جرګې مشرې په واشنگټن غږ کړی چې جګړې ته داخل نشي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د افغان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي وروپیژني. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړې ویزې د سپتمبر تر دېرشمې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغې پخوانی مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو له ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر راډیو نږدې دوه اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 60% کې ویزې ګرځولې دي. تیر کال امریکا 1450 ویزې افغانانو ته ورکړې. وړم کال دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمناسیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې جمناسیوم د ډبرې د ایښودو په مراسمو کې ویل چې بلاخره به د پکتیا لوبغاړي د لوبو لپاره یو عصري ځای پیدا کړي. دا جمناسیوم په 3500 متره مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمناسیوم کې ټاکل شوی ده چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای وي. د دې جمناسیوم یو چارې به د جوړېدو چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي یو بهرني لیګ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوا د ویسټ انډیز یا کرابین په کرکټ لیګ کې لوبې کړي دي. دغه لیګ ته به نور افغان لوبغاړي د افغانستان له ملي لوب ډلې، تر 19 کلونو لږ عمر ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهورو لوبډلو څخه معرفي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکا تورنه کړه چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکیچ زیاتوي. ظریف وویل د امریکا لخوا د وضعیت پیچلی کول د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی او زیاته کړه چې نړیوالو څارونکو ویلي چې ایران دا موافقه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په جون میاشت کې له دې موافقې ووت او انتقاد یې وکړ چې د دې موافقې شرطونه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیاتوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې د خپل سفارت هغو مامورانو ته چې اساسي او اړینې دندې نه لري له دې هیواد څخه د وتلو امر کړی دی. خو متحده ایالاتو او ایران دواړو ټینګار کړی دی چې جګړه نه غواړي او ولسمشر ټرمپ له ایراني چارواکو وغوښتي چې مذاکراتو ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلین سره د سوچي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورني سیاست شرایط اجازه ورکړي، روسیه دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي او مقابل لوری هم دې ته حاضر دی.
Могу сказать, что, ну, во всяком случае, мы так чувствуем. امریکا
دی وی زید خپل امریکای شریکانو چمتواله ل روسیه سره د اړیکو د خکېدو لپاره یو مخ احساسوم. ولسمشر پوتین د سه شنبه پر د امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ته هم ویلی چې هیله مند دی د مسکو او واشنگتن اړیکې یو مخ برتخه شي، او د ده په باور ولسمشر ټرمپ هم دا غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ ویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل ترڅنګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټیکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراسټ چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی دی چې پل کېدلې اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمره ایښې وه او د فیسبوک له لارې یې ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراسچر ښار کې پر دوو جماعتونو برید وکړ او یو 50 کسان یې وژل. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چلاورئ. روسی چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر پړندې خنه څرګند کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالو په همکاري او د سیمې د هیوادونو په کچه به د سولې لپاره هڅې وشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د یو شمیر د افغانستان د سولې په اړه ځینې اندېښنې موجودې دي.
یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی‌هایی که در راستا وجود داره.
یوشمیر خلک د ولسمشر انتخابات و نماندانو او ملي والی حکومت ترمنځ اختلافات و اندېښمن کړي دي، او دوی په خبره چې د افغانستان اوسنی وضعیت د خپلمنځي اختلافاتو تحمل نه لري. له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو یا د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې رسمن پیل شو.
په تیرو اتلسو کلونو کې هغه څه د باندې د سلو میلیاردو ډالرو څخه زیات دي. دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ پړه هم په همدې خپرونه کې اوري. د خبرې مچلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخې کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویل چې د اندېښنې بل نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در دیدار در مورد موضوعات مشترک
په دې لیدنه کتنې کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د هغې غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبرې او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع و او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره غړې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلې شوې دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملن په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر پوتین سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریس سره نشته دی. زموږ شمیر همکاري ډیره عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې مو شکارونه کړی دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړي. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولې شو او زه پوهیږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبري وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرونام په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هوار شي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وردل چې روسی چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر پړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي چې د سولې د خبرو پړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمیر خلک د ولسمشر انتخاباتو نوماندانو او ملي یووالي حکومت ترمنځ اختلافات اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یو شمیر ټینګار کوي چې د سرپرست حکومت مخالف دی او باید انتخابات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شورا یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې ختم بولي. خو ولسمشري ماڼۍ بیا دغه وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف چاره بللې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو د ملي یووالي حکومت ترمنځ فکری اختلافونو د عادي وګړو پر ژوند اڅویر غوړولې دي. د پلازمین یو شمیر اوسیدونکو د ملي یووالي حکومت پر بدلون او موقت حکومت ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره د دغه حکومت په دوره کې نامنی، تعصب او ټولنیز او بیعدالتي پراخه شوې ده. د پلازمین یو اوسیدونکو غلام سخی:
حقیقت چې حکومت نه وې خوب است. کدام حکومت؟ حکومت عدالت اجتماعي داره، حکومت آزادی مطلق داره، حکومت تعصب ندارد، این حکومت هر چی دارد. بله حکومت موقت به یک حکومت عادل به سیاه و سفید فرق نباشه پیش.
خود کابل خار یو شمیر نور اوسیدون که بیا سرپرست حکومت در افغانستان شاتک بولی. سید ملک پسرله:
ما حکومت موقت بر من قابل قبول نیست و ما موافق با انتخابات هستیم که انتخابات دیگه و از طرف مردم انتخاب شو، هر کسی باشه، ولا واش افغان دوباره شو یا کسی دیگه باشه.
دا څرګندونه په داسې حال کې دی چې د ولسمشری د نوماندانو شورا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته ختم بولی او ټینګار کوي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د حکومت د کار دوام به په هیواد کې د کړکېچ لامل وګرځي. د ولسمشری د انتخاباتو دیارلس نوماندان دغه شورا په چوکاټ کې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د یو سرپرست حکومت په جوړېدو ټینګار کوي. دغه نوماندانو لډل احمد ولی سودوی د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته اړینه ده چې سرپرست حکومت جوړ شي. دی وایي د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون خلاف او ښاغلی اشرف غني ولسمشر شو او دوی ونه شو کړای چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. نو له همدې امله ده چې د خلکو د باور وړ نه دی، مدیریت تر پوښتنې لاندې دی او ملي مصلحت ایجابوي چې سرپرست حکومت جوړ شي، ځکه نه کېږي چې هم یو کس د ولسمشر وي او هم نوماند چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دغو نوماندانو د دې وړاندیز په اړه چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي خبرګون ښودلی ویلي دي. د سرپرست حکومت د جوړولو په اړه هر ډول وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف کار دی. څه موده مخکې د افغانستان سترې محکمې هم پریکړه وکړه چې ولسمشر غني د انتخاباتو د ترسره کولو تر پایه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر نور نوماندان چې د دغو نوماندانو د شورا غړیتوب نه لري هم وایي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د ملي یووالي حکومت عمر پای ته رسیږي او ستره محکمه د حکومت د کار د غځولو صلاحیت نه لري. د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند ګلبدین حکمتیار د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل:
ستره محکمه نه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې حکومت موده وغځوي. که څه هم حزب اسلامي په دې اړه خپل وروستی موقف نه دی غوره کړی چې څه به کېږي له جوزا لومړۍ نیټې وروسته، ولې په دې اړه بحثونه روان دي چې موږ باید څه ډول موقف ونیسو.
د جوزا لومړۍ نیټې ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، هغه نیټه چې د ملي یووالي حکومت 15 کلنه کاري موده ورسره پای ته رسیږي. اوس ولیدل شي چې څنګه به د دغه ستونزې د پراخېدو مخه نیول کېږي او د حل یوه معقوله لار ورته ولټول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت او د افغانستان راتلونکو ولسمشر انتخاباتو د نمایندانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مو د اکرام الله اکرام ریپورت ورید.
ازادي خبری مجله اوري
لا ملالی بشیر وروچه د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وټلو ورسته په دې هیواد کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوې ډیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیځ د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپل پالیسیو کې په دوامدار توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې خو د دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته شوی دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلی کولای سي د طالبانو له یو شمیر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یو مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا پر مست کولو کې شرول ولوبوي. ترامپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوره وړی دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیا وي خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ترامپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وايي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وايي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوې ده چې شی د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همدارس د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک شوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ باید د دې هر څه په اړه خپل خلکو ته ځواب ووایي ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلېږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر دیموکراتیک توګه پر مخ وړي.
په افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې بهیر د دوړو هیوادونو د چارواکو لخوا د رواني اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دغه مرستو د بیا کتنې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ال اس ویلز ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وی په تیرو اتلو سکلونو کې په ملکی برخو کې د امریکا مرستې تر سلو میلیارد ډالر ډېرې دي. د دې وزارت لویان شمروز خان مسجدی سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د دې بیا کتنې د هدف په اړه پوښتنه ترې کړې.
هدف زمونږ دا دی چې د متحده ایالاتو ملکی مرستې د افغانستان سره یو ځل بیا وکتل شي تر څو د دغه مرستو مؤثریت، د دغه مرستو اولویت د افغانستان د حکومت د اقتصادي او مالی پلانونو د اولویتونو سره سم کو تر څو مونږ دغه کومکونه په داسې ځایونو کې مصرف کړو چې د هغه نتایج ملموس وي او په داسې موارد باندې مصرف شي چې د افغانستان بنسټیز سرمایه زیات شي او افغانستان خپل اقتصادي وده زیاته کړي، خپل مالی او اقتصادي ځان بسیاینه زیاته کړي. نو خوشبختانه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دا منله. نو پاینده څو ورځو کې به دغه بررسی تر سره شي او بیا به وروسته نتایج د خلکو سره ستاسو سره او د دوه حکومتونو سره شریک شي.
بله مسجد صاحب، که دغه توې چې په ځنګړي ډول د امریکا ملکی مرستې په افغانستان کې په کوم برخو کې تر ډیره کارول کیږي، یعنی په کوم برخو کې د مرستې کیږي؟
د نظامی برخو را دي خو په ملکی برخو کې تقریبا زمونږ ټولې برخې کاغه د صحت دی، کاغه بنسټیز چاري دي کاغه د لوړو زده کړو او یا د معرف سکتور دی او یا هم مثلا د هي حکومت ولې دی د بشري حقوقو دی او په ایمرجنسي حالاتو کې د طبيعي آفاتو دی. یعنی تقریبا زمونږ اکثره سکتورونه یا اکثره برخه د امریکا د متحده ایالاتو د ملکی مرستو څخه برخمن دي.
دا سر قم را کولای شي چې په تیر اتلس کلونو کې امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده؟ البته په دې ملکی برخو کې چې تاسو دا
په تیر اتلس کلونو کې په دوانو برخو کې کوم ارقام چې موږ سره موجود وو چې متاسفانه اوس دقیق رقم یې زما سره نشته دی، هغه څه د باندې د سلو میلیارد ډالرو څخه زیات دي او دا مرسته په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
ستاسو انګېرنه څه ده چې داسې احتمال شته چې د دې مرستو د بیا کتنې وروسته به په هغه کې څه بدلون راسي، یعنی کم یا زیات به سي؟
د کمېدو او زیاتېدو په اړه خو تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. ټول بحث په دې باندې دی چې د دغو مرستو د کیفیت او د ډول د مصرف او یا ډول د پروژو جوړولو باندې خبرې وشي. دغه ټول موارد چې تاسو پوښتنه وکړه هغه به د تخنیکي څېړنو یا د تخنیکي ناستو وروسته معلومیږي. دوه دورې یا درې دورې ناستې به چې هر دوره به مختلفو سکتورونو په څو مختلفو ورځو کې تیری، نو دا یو ډیره مفصله بحث ضرورت لري چې هغه به کیدونکی دی او کیږي به د می د 28مې نیټې څخه شروع کیږي. کله چې دغه بحثونه پای ته ورسېدل او مشترک نتیجه سره په تفاهم باندې ورسېدل بیا وروسته تر هغه معلومیږي چې آیا په مرستو کې زیاتوالی راځي که په مرستو په نویت کار کې تغییر راځي. تر اوسه پورې په دې مواردو باندې څه بحث نه دی شوی.
بله، موسی سی بیا بل پښتنه دلته مطرح کیږي لکه چې تاسو یادونه وکړه چې امریکا تقریبا 100 میلیارد ډالر د افغانستان سره په ملکي برخو کې مرسته کړې ده، نو په دې اتلس کلونو کې د امریکا د دې مرستو سره سره ولې افغانستان لا تر اوسه ځان بسیاینې ته نه دی رسېدلی؟ ولې
ګوري په تیرو کلونو کې متاسفانه دوه ډېر عمده مشکلات موجود وو چې هغه باعث د دې نه شول چې دا ډېر زیات کومکونه چې افغانستان ته راغلي هغه افغانستان په خپلو پښو ودروي. هغه دا وو چې د افغانستان د حکومتونو او د نړیوالو همکارانو ترمنځ داسې یوه هماهنګي یا یو داسې یو لیدلوری موجود نه و چې څنګه دغه پیسې چې راځي په هغه سي ځایونو کې مصرف کړي چې هغه په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي چې هم اقتصادي وده زیاته شي او هم د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو محیط رامنځته شي تر څو خصوصي سرمایه‌ګذاري او پانګونه وشي. همدا باعث د دې شه چې په هغه اقتصادي چارو کې ورته بابل اکانومي یا د دروغو یا کاذب اقتصادي سیستم رامنځته شي او پیسې راغلي او کله چې خارجیان برته وتل عساکر برته وتل او د دوی سره د پیسې برته وتل نو د افغانستان اقتصادي رشد او یا هغه خپل ځان بسینه د مدکه سره یو کړل. نو امید مو دا دی چې د دغه تیرونو نو وروسته هر مرسته چې د هر دونر یا بهرنی هیواد څخه په افغانستان سره کیږي هغه به د افغانستان د ځان بسیاینې د ستراتیژۍ د اولویتونو په اساس کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د بهیر په اړه مو د افغانستان د مالی وزارت د وان شمروز خان مسجدی څرګندونه واوریده. امریکا د متحده ایالاتو ایران ترمن د کڑکچ له زیاتې سره د امریکا د سازو چرګې مشر هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنگټن غږ کړې چې جګړې ته داخل نشي. په دې ترڅ کې د امریکا په بغداد کې د ادیوي زور کول سندولې او هغه ډیپلوماټان له عراق باسي شي ډېر اړتیا ورته نه لیدل کیږي. جرمني هم ایران وکړ چې په لسګونو پوځي روزون کې به په سیمه کې د شخړو له امله له عراق بهر کړي. جزئیات له احمد شه براورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ په زیاتې دورې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وایي متحده ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نشي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم یوه ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبرې وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثي اخیانو په بی پیلوټ الوتکې د سوریا عربستان د تیرو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وښوده. ایران باید حوثیانو ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سولې هڅې زیانمنوي. د ارامکو پونم د عربستان د تیلو شرکت ویل دي چې د حمله خورالش زیان اړولای په داسې حال کې چې د متحد عربی اماراتو خاورې ته نشتی د دوشنبې د ورځې د سلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه جزئیات نه دي روښانه شوی. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت ټول هغو کارکونکو ته چې ډیر اړتیا نه لیدل کیږي له عراق د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداري د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګری مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتونو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمنازیم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیګ ته 22 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د روسیې ولسمشر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ ستر شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول لښمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په صفه ډول ووري، او که انټرنیټ لرئ نو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه درنور دن کو زدا شی بعد کوټ ولسوالی کی اما کوټ خاسته ولسوالی د عدالته غرب ده. یو سپینګره کار سره ده لد سره به وغه گی ګستا سنم څه ده یو څه کوي.
زمانو محمد غنی ده د فقیر زما د کوټ د کلاجات وسیدون کی ما او شیبا ستاسې خبري ار سره په خبرو لګی ما
څه کار کوي
دلته اس کاروبار نشته زمونږه بس هغه دغه زامنم اردو کې دي او ته زامنم شکر دی محلیانو کې دي او دغه خپل وطن ساتو بس دغه کارو کسب دی او خپل غنم کرو او خپل پټی کرو بس دغه کاروبار دی.
خپل یې نه خپل د پټیو کاروبار کوي
په خپل د خپل پټو کاروبار کوم او زامن مې یو دو په اردو کې دی یو شهید شو یو لا ژوند دی یو بل په محلیانو کې بس هم دغه کاروبار هم دی کاروبار کوو.
څنګه دی ژوند په کوټ ولسوالۍ کې؟
کوټ ولسوالۍ کې ډېر ښه ژوند دی الحمدلله. اوس دا تاسو ګورئ څمنګ په دې رزغي کې ګرځو اوس الحمدلله دا موږ د تور غر په خوا کې ولاړیو کنه تاسو موږ ګوره تور غر سره ولاړیو بس کلار خپل ژوند کې شکر د آرام ژوندم دي.
هغه وخت کې چې جنگ ودلته څه کیسه وشوې څه پیښه وشوې تاسو څه کول هغه وخت؟
هغه وخت چې جنگ موږ د دې ځان لاړو جلال آباد کې دغه شو ماجر شو او دلته به خلک لاړو څوک په شپې را تخته دا څوک ورته هغه ولسوالۍ سره هغه چوک واغ چوک سره خلق به لالول حکومت ټول پاک شو چې سید رحمان جی دی ولسوالۍ لراغه بس منګه ټول ور سره راغلو هغه مکو پاسونه مکو کسان مورکړه دغه له خیزش لم کسان ورکړه درې څلور زره کسان خیزش کې شو به راغې نه پس یو څلور سو محلې موږ له منزور کړو نورې هر سړی په خپل کور کې خپل کار او ژوند کوي. خلک
ځواني کې مکوټ کې څه کول دا هغه وخت کې څه کراته و کې چې دلته څه
ځواني کې وزه پخپل په مکتب کې اومد ایمل خان لیسه کې اوم مکتب می ویلو د دوه لسم سم نه خلاص شوم الحمدلله او خبره دا چې بیا مهاجر شو پاکستان له لاړو هلته خپل مزدوري او کاروبار کول او وزه دا بیرته راغلی په خپل وطن کې خپل آرام ژوند کې خوشاله الحمدلله.
تاسو د وخت کوټ چې ما شمتوب کې تیر شوی چې ځواني کې تیر شوی له سر زمره فرق لري
اما غزه اس پرخه نامه خدا نشته که په خوا غونډه وخت په منګه بیا خدای را وړي دي اما غزه خوشاله ژوند ورام ژوند ګور هغه زینو کله منګه پوسی ده پوری سرونه دي هغه زمنګه پوسی منګه خپل خلک پکې پرځ زلوریم سو کسان منګه د کوټ دلته دي الحمدلله بس دا کوټ ساتنه کوي
مننه خوشاله اوسه
خدای خیر درک سلامت.
تاسو زمونږ غکل ازادي رادیو اورې د دوهمې سهارنې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشتنګا استودیو ترغلي فرشته جانې بخیر راغله.